دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وای په پام کې لري چې د افغانستان په اړه د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان یا OIC د غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو تر مشرۍ لاندې یو نړیواله غونډه جوړ شي. د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د شنبه په ورځ د لندې په 14مه په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې به په افغانستان کې زروان بشری اقتصادي بحران په باب خبري وشي. د اسلامي همکارۍ او سازمان چې 50 غړي لري دا غونډه د سعودي عربستان په غوښتنه رابلل ده. توقع ده چې په غونډه کې به د متحده ایالاتو، روسیې، چین، فرانسې او برېټانیې له حکومتي استازو نه علاوه د اروپایي اتحاد، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسساتو استازي هم ګډون وکړي. په عین وخت کې د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون پرون د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو د سفیرانو د ستنېدو په خاطر کوششونه روان دي. ماکرون ویل اروپایي اتحاد غواړي چې په افغانستان کې یو ګډ ډیپلوماتیکي ماموریت ولري. ماکرون چې پرون د شنبه په ورځ د لندې په 14مه د قطر په پایتخت دوحه کې د قطر د امیر شیخ حمد آل ثانی سره له ملاقات نه وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې له خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې اروپایي اتحاد به د یو ګډ سازمان په صفت په افغانستان کې حضور ولري. متحده ایالاتو، برېټانیا، استرالیا او د اروپایي اتحاد غړو ملکونو سکال د اګست په 10مه پر افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ د قائمېدو په تعقیب خپل سفیران په بیړه له کابل نه وویستل. پاینې وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون د شنبه په ورځ د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست ملا امیر خان متقی سره ملاقات وکړ. د پاکستان سفیر د ټوټر په پاڼه لیکلی چې له کاغلی متقی سره د افغانستان او پاکستان سرمند دوه اړخیزو همکارۍ او د پراخولو لهن افغانستان ته د 50,000 ټنو غنمو د نقلولو په خاطر د یوې استثنایی اجازه په اړه هم خبرې وکړې. د بایدن ادارې د متحده ایالاتو حکومت په نوې کلنۍ بودیجه کې $1 میلیارډ د هغو لسګونو زرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره مختص کړی دي چې د روان کال په اګست کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په تعقیب متحده ایالات ته په نظامي او ملکي الوتکو کې رارسول شوي وو. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د لندن د انډیپندنت ورځپاڼې د رپورټ لمخه پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ په ضلع کې د بوټانو د جوړولو په یوې فابریکې کې د یو سریلنکای منیجر د وژلو او د هغه د مړي د سوځولو په تور لسل نه زیات د شکلاندې کسان نیولې دي. په دغه سړی باندې د اسلام دین ته توهین او د یو پوسټر د چیرې کولو الزام لګول شوی و. لبل خوا د سریلانکا حکومت هم د شنبه په ورځ په یو بیان کې په ډیرو سختو الفاظو کې دغه وژنې غندنه وکړله. د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو په یو مرګانۍ حمله کې چې د پنجشنبه په ورځ د کوردستان په یو کلی کې وکړله د عراقي کوردانو د پېشمرګز واکونو لس غړي وژل شوي دي. توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دسمبر د 9مه تر 10مه پورې د نړۍ د حکومتي او دولتي مشرانو، مدني ټولنو او د شخصي سکتور د استازو په ګډون د دیموکراسۍ لپاره یو آنلاین عالی غونډه جوړه کړي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویدا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې د دې غونډې له جوړولو نه د بایدن د ادارې مقصد او هدف دا دی چې په نړیواله کچه د مطلق الانانۍ د موجوده رجحاناتو مخه ونیول شي او د ښې حکومتدارۍ او د بشري حقوقو د احترام د ساتلو لپاره لاره اواره شي. د شنبه په ورځ د یو فلسطینی ځوان لخوا په چاقو باندې د یو اسرایلي له وهلو وروسته په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ نښتې وشوې. کرملین وایي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د سه شنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره ملاقات وکړي. دواړه به د یوکرین د بحران په سر د متحده ایالاتو او امریکا ترمنځ د راپیدا شوي کړکېچ د کمولو په اړه وغږېږي. خو سپینې ماڼۍ لا په سمدستي توګه د کرملین د دغه اعلان په باب عکس العمل نه دی څرګند کړی. کرملین دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې روسیې د یوکرین د سرحد په غاړه په لسهاو زر عسکر ځای په ځای کړي دي او پر هغه هیواد باندې د نظامي یرغل امکانات شیبه په شیبه زیاتیږي. بایدن د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو حکومت د روسیې له یرغل نه د یوکرین د خوندي ساتلو په غرض د یو جامع پلان په جوړولو باندې کار پیل کړی دی. له بلې خوا د بلومبرګ خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د یوکرین لخوا له ترکیې نه د څو فرونده بې پیلوټه ډرون الوتکو د رانیولو له امله هم روسیا سخته په غوسه شوې ده. په زرهاو خلکو په سربیا یا سربستان کې پرون د شنبې په ورځ د تراس په توګه سړکونه بند کړل. دا او خلکو د سربستان د حکومت لخوا د چین دوه شرکتونو ته د مسو دراوستلو د اجازه د ورکولو په خلاف باندې احتجاج کوو. او د کورونا وایروس چې تقریبا دوه کاله په خوا د لومړي ځل لپاره د چین په یو مارکیټ کې خپور شو، وروسته له هغه چې د جنوبي افریقا ساينس پوهانو د اومیکرون په نوم د دغه وژونکي وایروس یو نوې نوعه کشف کړله، د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د دغه موزي وایروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض یو لړ سخت قیودات ولګول چې په نتیجه کې د میلیونونو خلکو ورځني فعالیتونه مختل شوي دي. له بلې خوا په جنوبي کوریا کې پرون د شنبې په ورځ د کورونا د کوینونس اوبای ناروغۍ د دې نوي نوي 3809 مثبتې پیښې ثبت شوې او د څلورو ساعتونو په دوران کې اویا تنه ناروغان پرې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته د مالیه وزارت چارواکي وایي چې نن په کابل کې د ځینو وزارتونو مامورینو ته د معاشونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. د وزارت د چارواکو د وینا له مخې د معاشونو ورکولو کې د خند علت د مامورینو معاشونو د نوې سکل سره برابرولو. په موکړی د اکرام شینواری د رپورت ته
تاسو دوه نه وړاندې مامورین ته د ماشین د ورکولو اعلان کړو. د مامورین په ماشادو کې دغه وګزند اله سو
ماشو ورکړی ته تقریبا دغه درې افتی مخ کې د مالیه وزارت اماده و. زموږ اماده والی په دې معنی چې د ماشات لپاره پیسې د لوړ لپاره بودیجې کې وزن لامل دا سو چې ماشات د نوې سکیل مطابق اجرا کیږي. هغه نوې سکیل ادارات ته نو رسیدلې. د تیر افتی اخر ته هغه سکیل تقریبا ټول ادارات رسیدلې دي او ادارات خپل استحقاقونه د هغه مطابق جوړي مشته راوړي. همدانن سمور د ماشات اجرات شروع کړي دي. نو هر ادارې ته چې سکیل رسیدلې دي د هغه مطابق خپل استحقاق جوړي راوړي دلته اجرا کو. نن د سار څخه د معاشات اجرا شروع ده کې دای سي دا اوسه پورې د سو ادارات معاشات اجرا سوي له هم به
دا سي ريپورتونه شته چې تاسو د مامورین په معاشات کې ډیر زیات بدلون راوړل او کم کړی مدي. دا کومه په کوم بستونه کې راغلي دي؟
اول خو چې موږ معاشات کې تغیرات راوستل دي ټول تر دریم بست کې وړ بستونه دي، یعنی دریم او تر دریم کښته بستو کې مو هیڅ تغیرات نه دي راوستل دي. د غلور تغیرات مو عموما په هغه معاشات کې راوستل دي چې هغه ډیر لوړ و په لکه او افغاني وي د جې ملت پر بد بودیجه باندې واقعا درانه و. په دا خاطر موږ په هغه کې اصلاحات راوستل کم کړی مو دي. غټ سبب به عدالتي و، ځکه دوه مشابه بستونه چې په دوه ادارو کې و، یوې ادارې به 15000 افغانۍ اخستې، بلې ادارې به د همغه بست لپاره 1.5 لک افغانۍ اخستې. دا په هیڅ صورت عدالت نو. نو هغه ډیر لوړ، هغه ډیر غزاف ماشو کې تغیرات راغلي. کښته ماشونه دریم بست، دریم بست کښته ماشونه چې موږ د کارمندانو اکثریت دغه بستونه دي، په هغه کې هیڅ تغیر نه دی راغلی.
تاسو ریپورتونه هم چې تاسو د کورنۍ چارو او د دفاع وزارتونو کې د خزینه مامورینو ماشونه ډیر کم کړی دي.
دا د ماشاتو تغیرات چې راغلي ما مخکې درته ول، دا د بستو په لحاظ راغلي دي. هلته دا مدي نظر نه دی نیول سوی چې په دې بس باندې نارینه کار کوي که ښځینه کار کوي. او ټول د ټول اداراتو معاشات او ټول ډیر تغیرات د مالیه وزارت په معاشات کې راغلي دي. نو ټول اداراتو کې هغه غزاف، هغه ډیر درانه، هغه پر بینصافي ولاړ معاشات چې په هغه کې تغیرات راغلي دي. ولې بیا هم دا خبره کوم چې تغیرات د بس په اساس دي، تغیرات په دې اساس نه دي چې پر دې بس باندې ښځینه کار کوي که نارینه کار کوي.
اوس فلحال تاسو دوه میاشتې مشور کوي؟
بله، اوس فلحال د دوه میاشتې ورکو.
اکبر صاحب، د جرمني او هالند حکومتونو د پوهنې او د عامې روغتیا وزارت کارکونکو ته د ماشونو برابرولو ژمنه کړې و. دا پروسه تر کوم ځای پورې رسیدلې ده؟
هالند او جرمني او یونیسف وعده کړې و، موږ هر کله یې کړې و، کورودانې مرته ویلې و او چار وخت کومک کوي خدای دې راولي، خو تر اوسه پورې عملی کومک چا نه دی کړی. تر اوسه پورې دا موضوعات صرف تر وعدو پورې پاتې دي، عملي شوي نه دي.
آیا تاسو جرمني او هالند سره په تماس کې هستئ؟
دا تماسونه موږ د وزارت خارجه سره یو، بیا د وزارت خارجه چې د هغه سره مستقیم تماس کوي، ځکه مالیه وزارت مستقیم تماس نه نیسي، د اصول خلاف دي. نو مشران اخته دي کېدای چې هغه نتیجه ورکړي، چې کله خبره نهایي شوه بیا به هغه تاسو خبر کړو، ملت به په خبر کړو.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنرې وایي په داسې حال کې چې سکال په جمعې کې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لوږې او فاقي سره مخ دي، د غربت په وجه د عامو افغانانو عاجل بشري اړتیاوې هم په فوق العاده توګه زیاتې شوې دي. د جنیون په د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دراوروي.
د ساړو ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې معمولا د تودوخې درجه له 0 درجې سانتي ګراد نه هم ښکته کیږي، او د اټکل لمخه بل اخره با منفی 25 درجې سانتي ګراد ته ولويږي. په عین وخت کې د لوګي او فاقي کچه په بې سابقې توګه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنرۍ خبرداري ورکړې ده چې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د وسلوالو شخړو په وجه باندې په زور او جبر له خپل کورونو نه وتو ته اړ شوي، د ژمي په ساړه موسم کې نه سرپناه لري او نه د ژوندي پاتې کېدو لپاره څه لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ وایان بابر بلوچ وایي چې زیاتره بې کوره شوي افغانان خیمې نه لري او نه د ځانونو تودولو لپاره تودې جامې او تیل لري چې ځانونه پرې ګرم وساتي. خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه ورته نه رسیږي او د دواګانو په شمول له نورو بنیادي وسایلو نه هم محروم دي.
The humanitarian crisis is escalating daily in Afghanistan. Hunger in the country has reached truly unprecedented levels.
بشری بحران او خامت په افغانستان کې هر ورځ سختيږي او واکن چې د لوګي کچا هم په بسابقه توګه لوړ شوې ده. د ټول نفوس 55% یعنی تقریبا 3 میلیونه افغانان د سخت لوګي سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه خلک د قاند او فقیر خطر سره مخامخ شوي دي. بابر بلوچ چې څوره جمع کې افغانستان ته له یوګد سفر وروسته بیرته جنیو ته راستون شوی دی، امریکا هغه ته ویل چې هغه په خپل سترګو د افغانانو د بې وزلۍ بې وسۍ دردونکې او زړه ماتونکې صحنې ولیدلې. نوموړی وایي چې داسې بې اسرې او بې وزلې میندې هم ولیدلې چې مړونه مړه شوي وو او د خپلو کمکیو ماشومانو سره د شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، نه ورته خواړه رسېدل او نه د نورو بنیادي اسانتیاو ته درک لګېدو. دا هغه مهندې دي چې مړونه په جګړو کې وژل شوی او له بده ورځې ورته د ایتیمانو او مسیانو او کوچنیو ماشومانو سرپرستی په غاړه شوې ده. بابر بلوچ یو ټو
وان سنگل مدر دټ آی میټ شي هاز ا 6 منت اولډ بیبی
ایوا مجره د مور چې ما وسره ملاقات وکړ د شپږو میاشتو ماشومې په غې کې و، 12 کلن زوی او 10 کلن لوري هم څنګ ته ناستو. میړې په جنگ کې وژل شوی، د مجبورې په وجه د ټولې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه شوې ده. په خپل او همې 12 کلن ماشوم او 10 کلن لور خواري او مزدوري کوله چې د ځان لپاره خوراک پیدا کړي. بابر بلوچ ویل چې په افغانستان کې د سوې تغذی کچه هم په مسلسله توګه مخ پر لوړېدو ده او یو زیات شمیر ماشومان چې د سوې تغذی ښکارشي او پرختونونو کې پراته دي. 3 میلیونه ماشومان د سوې تغذی ښکارشي دي. بابر بلوچ وایي چې د جملې نه د 1 میلیونو ماشومانو د ژوند حالت ډیر خراب او کپاجله توګه درملنه ونشي او مرسته وسره ونشي، ممکن چې ژوندۍ پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر وایي چې سږکال په افغانستان کې له شاوخوا 200,000 بې کوره شوو خلکو سره مرستې کړې وي. فعلاً صرف هر هفته له شاوخوا 60,000 خلکو سره مرستې کولی شي. مخکې له دې نه چې واوري ودیږي باید چې دا خلکو ته د بنیادی مرستو د رسولو کار ګړندی شي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره 315 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغانستان کې د محدودیتونو او د یو شمیر رسنیو د تړل کېدو له کبله زیات شمیر خبريالانو خپلې دندې د لاس ورکړې دي. مصطفی جعفری یو له هغه فلم اخیستونکو څخه و چې د اتو کلونو کار وروسته اوس په کابل کې جوار خرڅوي. پام وکړئ د وحید فیضی دی رپورټ ته.
نومي مصطفی جعفری دی. اتو کالی په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې د فوټو ژورنالیست یا فلم اخیستونکو په دوګه کار کړی دی.
زیات زحمتونه می وګالل چې تر دې ځای را ورسیدم. د راتلونکي لپاره مې هیله درلودې چې هیواد او د بیان ازادۍ لپاره هڅې وکړم، خو په خوشنۍ سره دولت له منځه لاړ او موږ په کور کې ناستو.
د جعفری هیله نیمګړې پاتې شوې. د طالبانو له راتګ سره دنده له لاسه ورکړه. د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوس په کابل کې جوار خرڅوي.
زیات ملګری مې دلته راځي. کله چې ما ګوري باور نه کوي چې زه جوار خرڅوم. مخکې مې پر رسنیو کې د فوټو ژورنالیست او فلم اخیستونکي په توګه کار کاوه. له حقوقو فارغ شویم او اوس دا کار کوم.
مصطفی جعفری وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې یو ورځ به سخت کار هم کوي.
لکه لنا چې اسلامي امارات راغلی دولت له منځه لاړ، د رسنیو کاروبار بند شوی دی. په کابل کې د اکثریت رسنیو کار درېدلی دی، دروازې یې تړل شوې دي، حکومت له منځه لاړ او په اسلامي امارات کې کار نشته.
د ده په څیر زیات شمېر خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي.
مشکلات ژورنالیستان روز به روز در افغانستان
په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي. ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. امنیتي ستونزې شته او تر څنګ اقتصادي ستونزې هم دي. زه یوازې نه یم، اړ یو چې د حالت وزغمو.
مصطفی جعفری د راتلونکي په اړه هم اندېښمن دی.
زیات اندېښمن یم. د میاشتې 15,000 افغانۍ د کور کرایه ورکوم، د کور خرڅ هم دی. که وضعیت همداسې دوام وکړي نه پوهېږم برخلیک به مو څنګه شي.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته که څه هم رسمي ارقام نشته، خو ویل کېږي چې په لسګونو رسنیو خپل فعالیت درولی دی او په لسګونو خبریالانو خپلې دندې هم له لاسه ورکړې دي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په انډونیزیا کې یو افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر مخې ته د نورو افغان مهاجرو سره د لاریون په محل ځان سوزولې او د خو امریکا ته د پناه غوښتونکو راتګ دوام لري. درې میاشتې کېږي چې یو کورنۍ په امریکا کې میشت شوې ده. د امریکا غا خبریالې جیانا میشیل دغه کورنۍ لیدو ته ورغلی. د رپورت پښتو ژباړه رڼا دورانی غورزنګ تاسو ته در اوروي.
عبدالمنان صدیقی هغه وخت چې افغانستان کې وو هم د امریکا په نظامی اډو کې د شکرانې د لمانځنې مراسم لیدلی وو. خو نن شپه دای د ټکساس په هیوستن ښار کې د خپل کورنۍ او نویو ملګرو سره په ګډه دغه مراسم لمانځي. صدیقی درې میاشتې کېږي چې له طالبانو نه راتښتېدلی دی او منندوی دی. صدیقی له یوې کورنۍ څخه یو څه نغدي مرسته ترلاسه کوي. دی هوډ لري چې په دغه روپیو یو موټر واخلي. ثانیه واقف وایي چې امریکا ته راغلي کورنۍ دلته د میشت کېدو لپاره شاوخوا 8 میاشتې وخت اړتیا لري. نوموړی د YMCA په نامه د هغې خیریه ټولنې سره کار کوي چې په امریکا کې د کډوالو له میشت کولو سره مرسته کوي. میرمن واقف په خپله هم شپه کله پخوا امریکا ته راکډه شوې ده. صدیقی په افغانستان کې له پوځیانو سره د بمونو په راویستلو کې مرسته کوله. هغه به د خوراکي توکو په یوې کارخانې کې خپله لومړنۍ دنده پیل کړي.
کله چې موږ دلته راغلو موږ هیڅ څه نه درلودل. اوس مهال موږ له حکومت څخه د خوراکي موادو د ترلاسه کولو کارتونه، د ټولنیز خوندیتوب کارت او د دایمي استوګنې کارتونه لرو. زه د موټر چلولو موقت لایسنس هم لرم.
Two days in a week she's going to her ESL classes.
Zuma Merman khabar mukh rawana da computer dar sunay pail kidi di pai laptop ki dar swai pounai ki dwa urje de English be dar sta hamji.
صدیقین یوازې دا چې په امریکا کې د ژوند په جوړولو بوخت دي، په افغانستان کې کورنۍ هم د مرستې تمه لري. الله
احساس خوش درم چې ما
زه ډیر خوښ یم چې بل اخره میدنده ومندله او کار ته ځم، ډیر خوشاله یم.
ثانیه واقف وای چې وخت د طالبانو له رسیدو درې میاشتې وروسته اوس هم په نغښتون کې ټکساس ته پر رسیدلو دي.
په افغانستان کې خلک دندې نه لري، د دوی گزاره سخت ده او خوراکي مواد نه لري. دوی ماته زنګونه وهي او روپۍ غواړي. موږ د حالاتو د ښه کېدو تمه درلوده، خو ورستر بلې هر څه به بدتر کېدو دي.
تیره اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو موږ له هوایي ډګره 150 افغان کډوال را انتقال کړل.
میرمن واقف وای چې افغانان له پخوانه هم په ټکساس کې ژوند کوي او دلته دوکانونه، رستورانونه او نور کاروبار لري. د صدیقي کورنۍ په هیوستن ښار کې د خپلو افغانو دوستانو سره لا ور د مخه په اړیکه کې دي. دوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د عراق ټولپوړو سیاسي مشرانو د چهارشنبه په ورځ د نوي حکومت د جوړولو لپاره سلا مشورې وکړې. دا بحثونه یو ورځ وروسته له هغه کې چې د عراق د ټاکنو کمیسن تایید کړل چې د شیا مذهبي مشر مقتدی صدر سیاسي ګوند د اکتوبر په پارلماني ټاکنو کې درې او یا څوکۍ ګټلې دي. خو نورو شیا سیاسي مشرانو د ټاکنو د پایلو شکایت کړی، وایي چې دغه پایلې د هغوی په محبوبیت کې ډېر زیات کموالی ښایي. ایډورډ یارانیان د قاهرې نه رپورټ را لېږلی. عراقی ټیلی ویژن د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکوي چې د هیواد د ټاکنو کمیسن خپلې ورستۍ پایلې د نهایي تصویب لپاره د عراق سترې محکمې ته لیږلې، ځکه چې د عراق ټول پوری سیاسي مشران د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو بل سره سلام مشورې کوي. دغه ټیلی ویژن وویل چې محکمې د خپلې پریکړې د اعلانولو لپاره هیڅ دقیقه نیټه نه ده ښودلې، مګر څارونکي تمه لري چې د راتلونکو اونۍ تر اخره پورې به هغه خپل فیصله وکړي. د انتخاباتو د کمیسن مشر عدنان جلیل د سشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج تایید شوي دي. هغه وویل
اعلنت مفوضيه الانتخابات ان اسماء الفائزين سترسل اليوم الى المحكمه الاتحاديه للمصادقه عليها.
هاوايد ټول شکایتونو او استناف د سیرلو نورستا د ټاکنو په اصلي پایلو کې پینځه بدلونونه راغلي دي چې په بغداد، کرکوک، بصری، موصل او اربل ولایتونو کې په یو یو حوزه کې دغه بدلونونه راغلي دي. شیا عالم مقتدا صدر چې سیاسي ګوندې په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ یعنی درې او یا څوکیو په ګټلو سره ګټلې دي، کوشش کوي د سنی او کورد سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د مخکښو ګټونکو په ګډون حکومت جوړ کړي. د پارلمان د مشر محمد حلبوسی سنی ګوند د 8 څوکیو په ګټلو سره دویم او د کوردانو مخکښ ګوند 10 څوکۍ ګټلې دي. مقتدر صدر وای د عراق لپاره یوازینی حل لار د داسې حکومت جوړول دي چې د اکثریت استازیتوب وکړي. هغه وای صدر به بلا شک د سنی او کوردانو د سترو سیاسي ګوندونو سره د اکثریت ائتلاف جوړولو په اړه خپل دریز ولاړ وي او اوس د هغوی سره سلا مشورې کوي. په واشنگټن کې د اټلانټیک په سیډنیز مرکز کې د منځنی ختیځ سیډونکو پال سلیوان امریکا غږ ته وویل چې عراق د دیموکراسۍ په برخه کې د پام وړ سابقه لري، خو داسې ښکاري چې ټاکنې په سم لوري یو ګام وي. که څه هم هغه ویني چې عراق په عراق کې دننه خپل رول پیاوړی کوي. پال وویل دغه نتایج باندې خوشاله ندی. کچری د عراق په ټاکنو کې کومټګي برګی شوې نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي. په عراق کې دیموکراسي پیاوړی نه ده. عراقیان سخت سابقه لري، خو راځي چې د یوې ښې راتلونکي لپاره هیله ولرو. دغه ټاکنې حتی که نیمګړی هم وي خو که دغه سوله ییز وي نو دا یوه ښه خبره ده. سلیوان وای هغه فکر کوي چې ایران د انتخاباتو د دغه نتایجو سره په عراق کې خپل نفوذ زیات کړ.
د واشنگټن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د همکارو ادارو سره د پولیو واکسینونو په تطبیق کې پوره همکار دي او هڅه یې دا ده چې دغه واکسین په خپل مهال ویش تر خلکو ورورسوي. دوی هم دا راز وایي طالبانو دولت د پولیو واکسینونو سره هیڅ ستونزه نه لري، بلکې هڅه یې دا ده دغه واکسینونو کمپاینونو په وړاندې ټولې ستونزې هوارې کړي. په دې اړه زمونږ همکار ابوبکر علیزی دا رپورټ را لیږلی.
د ننګرهار د امیر اختیا رئیس مولوی عطاالرحمن فاتح وایي مشران یې ورته د پولیو واکسینو د تطبیق امر کړی. دی همداراز وایي په اوس وخت کې ورته د مسجد په مسجد د کمپاین د ترسره کولو لارښوونې شوي او وروسته به معلومه شي چې د کور په کور اجازه ورکول کیږي او که نه. مولوی فاتح وایي طالبان د پولیو واکسینو سره کومه ستونزه نه لري.
اسلامی امارت چې پالیسی د لکروخانه د چې په مکتوبي شکل باندې ټول ولایتونو ته او ټول ادارات ته هغه لیگل شوی دا او واستول شوی دا چې مسجد په مسجد ته واکسینو د پولیو د کمپاین اجازه ورته ورکړي او عملا تاسو وکتل چې په ټول هیواد کې ترسره شو.
د امیر روغتیا رئیس وایي طالبان نه یوازې دا چې د پولیو واکسینو سره ستونزه نه لري، بلکې ورسره یې د کمپاین د چارو په خطر سره وي کې پوره همکاري کړې ده. دی همداراز وایي کسانو یې د پولیو د ټیمونو سره په تطبیقي او روزنیزو پروګرامونو کې هم برخه اخیستې.
هیڅ مشکل نه لري او بلکې همکاري ورسره کړې په هر ځای کې د دوی ټیمونو سره، کوارډیناتورانو، سپرویزرانو سره په ترینګونو کې برخه اخیستې ده او د دوی حفاظت یې کړې ده، دوی ساتنه یې کړې ده.
ورته مهال واکسیناتوران هم مني چې طالبانو ورسره په تیر ترسره شوي کمپاین کې همکاري کړې او په راتلونکي کې هم ورته پوره ډاډ ورکړي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د ایجنسۍ د چارو سنبالونکي سامانتا پاور په دې تازه وخت کې په بین المللي ژورنالیزم کې د روان کال د کوټ چورک د جایزو وړونکو ته مبارکي وویل. دغه جایزې د زړورو او هغو خبریالانو درناوی کوي چې اکثر وخت د جنجال، اداري فساد او بې عدالتۍ په باره کې د خپل رپورټ ورکولو په ارتباط نه پیژندل کیږي. تر روان کال د جایزو په وړونکو کې ایران الاصل امریکایي خبریال جیسن مطلق، برازیلی خبریال رافل سوارس او سوریایي خبریال خبت عباس شامل دي. په بین المللي ژورنالیزم کې د کورچورک جایزې چې اوس شلم کال دی د آزاد امریکایي خبریال په ویاړ نومول شوی دی چې په سیریالون کې په 2000 کال کې په داسې وخت کې ووژل شو چې د رویټر خبری آژانس لپاره رپورټونه برابرول. د مطبوعاتو د آزادۍ اهمیت منل په نظر کې نیولو سره یو ایس ای آی ڈی په څو باندې د شو هیوادونو کې د خبریالانو ملاتړ کوي. د هغو خبریالانو سره چې د ګواښ سره مخامخ وي د ژغورنې په قانوني برخه کې مرسته کوي. د ادارې چارو سنبالونکي سامانتا پاور وویل زموږ پروګرامونه چې د مستقل په واقعیت ولاړ ژورنالیزم د ودې کولو سره مرسته کوي. موږ پوهیږو چې دا د سالم ټولنو او سوکالو اقتصادونو لپاره اساس دی. سامانتا پاور ویل خبریالان اکثر وخت د دې لپاره د خطر سره مخامخ وي چې رښتیا وایي او عوام خبروي. دا په یقیني توګه د خبریالانو په ارتباط رښتیا ده. موږ د هغو خبریالانو احترام کوو چې په افغانستان کې د جنگ په باره کې، په برازیل کې بل محاکمینه د وژلو په باره کې، په سوریه کې د بیرحمۍ په باره کې، په پاکستان کې په ماشومانو باندې د کار کولو په باره کې او په نایجیریا کې د جنایي عدلي سیستم په باره کې رپورټ ورکوي. د دوی کار د جنگ او جنجال په واقعیتونو باندې رڼا اچوي او له بشري حقوقو نه سرغړونې او اداري فساد څرګندوي او د دوی د رښتیا ویلو ژمنه د ژورنالیزم دپاره په حساس وخت کې راځي. د اداري چارو سنبالونکي پاور ویلې په خبریالانو باندې حملې، جسمي حملې، قانوني حملې، سیاسي حملې او په عمومي توګه د مطبوعاتو په ازادیو باندې حملې مخ په زیاتېدو دي. امریکا په درسته نړۍ کې د زړورو خبریالانو، د مطبوعاتو، د مستقلو سازمانونو او آزادو خبریالانو او خبریالانو په څنګ کې ولاړه ده چې د دغو ګواښونو باوجود خپل مهم کار پر مخ بیایي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړم.